پکتی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ستوري مشه د ازادي رادیو د رواني یو ساته غرمنی خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وسال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هر کله کوم. د فاریاب ولایتي شورا وایي د دغه ولایت 90% خوره د وسلوالو طالبانو په واک کې ده. د شن په نړیوالو مسایلو کې د ایتالیا د روانو پارلماني انتخاباتو په اړه وروسته حال درکو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ملکی وګړو د وشل کېدو په اعتراض کې په غزنی ولایت کې د سلګونو تنو مظاهره چې پرون پیل شوې وې نن هم دوام وکړ. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن په زیمبابوې کې د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي په مسابقو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین د کمونست ګوند اقدام وستایه چې د ولسمشر شی جین پینګ د ولسمشرۍ د دوو دورو محدودیت پای ته ورسو. نا خبرونو تفصیل. د ملکی وګړو د وشل کېدو په اعتراض کې په غزنی ولایت کې د سلګونو تنو مظاهره چې پرون پیل شوې وې نن هم دوام وکړ. مظاهره چانو په غزنی کې د کابل کندهار لار بند کړې او وایي تر هغه چې د دوی پر کورونو یرغل کوونکي محاکمه شوي نه وي له اعتراض بلا سوانخلي. دوی د والي د دفتر مخته د اعتراض په توګه دوه خیمه هم درولې دي. یو اعتراض کوونکی ازادي راډیو ته ویل
هغه څوک چې په دغه قضیه کې سکیر خلک دي هغه ته دې سزا ورکړه چې هغه دې د خلکو ته قانوني محکمه کې اعلان شي.
اعتراض کوونکي وایي چې د جمعې په شپه وسلوالو کسانو چې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و د قرباغ ولسوالۍ په شیر آباد کلي کې د دوی پر کورونو یرغل وکړ. دوه ملکیان یې وژل، دوه ښځې یې ټپیانه کړې او دوه تنه نور یې له ځانه سره یرغمل کړل. اعتراض کوونکو پر حکومت غږ کړی چې حمله کوونکي د عدالت منګولو ته وسپاري او کنه د قوم په سطحه به په خپله پرېکړه وکړي. د غزنی د والي ویان وایي چې له اعتراض کوونکو سره خبرې روانې دي څو هغوی د لارې پرانستلو ته وهڅوي. په هلمند کې افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ او مرکز لښکرګاه ښار نهمې حوزه کې یولس وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان امنیتي ځواکونو په نادلي ولسوالۍ کې د پیل شوو عملیاتو پر مهال په شاول سیمه کې 5 کیلومتره پرمختګ وکړ او اووه تنه وسلوال طالبانو ته چې درې پکې وشل شول او څلور نور ټپیان شول مرګ ژوبله واړوله. د ګډ ځواکونو د عملیاتو پر مهال 2 مختلف ماینونه کشف او خنثی شوي دي. همدارنګه د لښکرګاه ښار د نهمې حوزې سور ګودر ساحه کې د پولیسو په تصفیوي عملیاتو کې درې وسلوال وشل شوي او یو تن ټپي دی. طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن په زیمبابوې کې د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي په مسابقو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. د هغو معلوماتو پر اساس چې د کرکټ نړیوال شورا پر ویبپاڼې خپره شوې دي افغانستان د هانګ کانګ، نیپال، زیمبابوې او سکاټلند سره په بی ګروپ کې دی. هالند، پاپوا نیو ګینی، متحده عربي امارات او ویسټ انډیز په الف ګروپ کې دي. په دې ټورنمنټ کې د کرکټ لس لوبډلې برخه اخلي او وروسته درې ګټونکي ټیمونه به د سوپر شپږ په نوم سیالیو ته وځي چې ګټونکي به په نړیوال جام کې د ګډون حق ترلاسه کړي. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ په 2019 میلادي کال کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین د کمونست ګوند اقدام وستایه چې د ولسمشر شی جین پینګ د ولسمشرۍ د دوو دورو محدودیت پای ته ورسو او هغه ته لاره پرانسته چې تر نامعلومه نېټې پورې ولسمشر پاتې شي. د سی این این د راپور له مخې ټرمپ په یو صوتي پیغام یا اډیو کې د چین د ولسمشر په اړه ویلي اوس هغه د ټول عمر لپاره ولسمشر دی او د ستر شخصیت دی. سی این این وایي چې د ټرمپ صوتي پیغام پرون د فلوریدا د بسپنې ټولولو له یوې غیر علني غونډې څخه ترلاسه کړی دی. د جرمني چپلاسي سوسیال ډیموکرات ګوند بنن پریکړه وکړي چې آیا د یو پراخ بنسټه ائتلافي حکومت لپاره د صدراعظم انګلا مرکل له محافظه کار ګوند سره یو ځای شي او کنه. چپلاسي سوسیال ډیموکرات ګوند د دې لپاره خپل منځي انتخابات کړي دي او نن یې د رایو پایله معلومیږي. که چیرته د دې ګوند غړي له میرمن مرکل سره ائتلافي حکومت رد کړ نو دا پریکړه به جرمني لا نور هم په سیاسي بې ثباتۍ کې ښکیل کړي چې د حل لپاره باید له سره پارلماني انتخابات وشي. انګلا مرکل بخای د اقلیت حکومت د تشکیل لپاره هڅه وکړي چې وړوکی یا د اقلیت حکومت تشکیل کړي چې تر اوسه په جرمني کې ساره نه لري. ټاکل شوې ده چې د چپلاس سوسیال ډیموکرات ګوند د خپلمنځي انتخاباتو نتیجه نن د ورځې په اوږدو کې په برلین کې اعلان شي. او یو سړی پرون د سپینې ماڼۍ کټارې ته نږدې ځان وواژه. دا پیښه سبب شو چې د څه وخت لپاره د امریکا د ولسمشرۍ ماڼۍ چې کلکه ساتنه یې کېږي بند شي. د واشنگټن پولیسو د دغه کس چې نوم یې نه دی اعلان شوی وژل کېدل تایید کړی دی او ویلي دي چې دا پیښه غرمه مهال سپینې ماڼۍ ته نږدې وشوه. استخبارات ویلي چې د دغه کس هویت تر هغو نه څرګندوي چې خپلوان یې خبر کړی شي چې خپلوان یې د دې پیښې نه خبر شوي نه وي.
تاسو موږ غل ازادي رادیو خبري وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د فاریاب ولایتي شورا مرستيال وایي د ولایت د سقوط له خطر سره مخ ده.
فاریاب در این حالت برهم در همی است که هر لحظه امکان از این میره که هر اون سوال سقوط بکنه. بنابراین با یک سردرگمی مطلق قرار داریم دیگه. آنچه 90% خاک فاریاب نزد طالب است و 10% هم که ما در معرض خطر سقوط قرار دارند.
بذارم او در امنیتی چارو لکارپوس را مرکه هم کری.
مشکل داره چه در قومون و ترمنز اختلاف ده. البته در جنبش قماندانان دی او در دولتی ادارو امنیتی چارواک دیدی دوری ترمنس همهگه نشته.
امنیتی چارو کارپو میرزا محمد یارمند و داشن پا نریوالو مسائلو که در ایتالیا در روانو پارلمانی انتخاباتو پارا و روسته حال هم درکو. در ترسنگ نوربست اونیس پروگرام هم در دقیق پرونه پا دو هم انیمایی که اوری دلشه هیلده ترپایمو ملتیاو کرده. من چې ازادي رادیو ته وغواګیاست، ازادي رادیو د سهار لبونه د ماښام تر 2 بجو په همدې سپه کولی شئ چې په رڼا توګه واورئ. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د فاریاب ولایتي شورا وایي د دغه ولایت 90% خاوره د وسلوالو طالبانو په واک کې ده او 10% خاوره اوسمهال د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. په دې اړه همدا شیبه زما همکار اجمل تورمان راسره سټوډیو کې ده او نور جزئیات پر سره شریک کړي.
بله وسال سر تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره تر فراو وروسته له فاریاب نه هم د نامنیو خبرونه خبره شوې دي. دغه نامنې تر دې بریده دي چې د نوموړي ولایت د ولایتي شورا مرستيال وي که پام ورته ونشي نو نوموړي ولایت بل سقوط سره مخ شي. صبغت الله سیلاب په دې اړه د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال د فاریاب ولایت 90% خاوره له وسلوالو او طالبانو سره ده.
ټولې المار برای فینن تا 1 کیلومتریش
دوی وسلوال طالبان اوس مهال د ارمان المار ولسوالۍ تر 2 کیلومتره پورې فعال دي. په قیصار کې هم دغه شان د پښتونکوټ ولسوالۍ ډېره برخه د طالبان په واک کې ده. موږ وضعیت ته اندېښمن یو که عملیات ونه شي نو له لاسه وتلې سیمې بېرته ونه نیول شي فکر کوم ولسوالۍ به سقوط وکړي او جنګ به د فاریاب تر مرکز میمونې پورې راورسېږي. د ښاغلي سیلاب په خبره په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو کمښت، د امکاناتو او تجهیزاتو نشتون، د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د پراخ حضور عمده لاملونه دي. د فاریاب د سقوط په اړه دغه ولایت د ولایتي شورا د غړو اندېښنې وروسته له هغې دي چې په افغانستان کې د یو شمېر ولایتونو ولسوالۍ په څوځلي د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوي او ان کندز ولایت هم 2 ځله سقوط خو بېرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه تاییدوي خو وایي ډېر جدي نه دي. دغه وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پر ولایت فاریاب تحرکات دشمن است مگر 40
دی وی فاریاب کې د دشمن خوځښتونه ښه خو جدي نه دي. تیر شپه زموږ کمانډوز واکونه ولایت ته رسیدلي. دفاع وزارت په جریان کې ده هلته به عملیات هم پیل شي او نور واکونه به هم واستول شي. مثال سه په افغانستان کې دغه امنیتي اندېښنې او د وسلوالو مخالفینو د خوځښتونو د زیاتېدو ویره په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت د کابل پروسې په دوهم پړاو ناسته کې وسلوالو طالبانو ته د سولې لپاره تازه وړاندیزونه درلودل خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په رسمي ډول ورته ځواب نه دی ویلی.
بله ډېره زیاته مننه کوو تورمن صاحب کوربدن د فاریاب ولایت په اړه مو زما د همکار اجمل تورمن رپورټ کې واورېد.
دل چې د ولایت نوې سلنه خاورې اوس مهال د وسلوالو طالبانو په واکې ده. په همدې موضوع تم کېږو د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمن په فاریاب کې د امنیتي ستونزو لامل بل څه ګڼي. دی وایي وضعیت ډېر د اندېښنې وړ نه ده. بیا هم اجمل تورمان له ښاغلي یارمن سره په ډېره مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې.
په فاریاب کې د داعش ډېر تمرکز کړی ده چې باید خپل مرکزونه ولري. مشکل دا ده چې د قومونو ترمنځ اختلاف ده. هلته د جنبش قماندانان دي او د دولتي ادارو امنیتي چارواکي دي. د دوی ترمنځ همغږي نشته او ځینې خپل د جنبش په منځ کې مشکلات رامنځته شوي ده او د نورو ګوندونو چې دي هم همغږي نشته. په دې اړه د هغوی تشویش مورد لري او مواجهه ده. او زه باور لرم چې فاریاب سقوط نه کوي. هلته قولی اردو شته او د ملي اردو پولیس ملي او نور ادارو خلک دي. محلي پولیسونه دي او دولت هم په دې کې ډېر توجه لري چې هلته سقوط نه کوي. نفاق
خو یارمن صاحب هلته دوی ویلي دي چې ځواک ډیر کم دی. ځواکونه کم دي ځکه دوی د حکومت نه غوښتي چې نور ځواکونه ورته ورواسي. وایي چې له همدې امله چې ځواکونه کم دي د فاریاب امنیت له ستونزو سره مخ شوی او دوی وایي چې تر ډیره ګواښ د طالبان له خوا دی هلته د امنیت په برخه کې.
هلته یو رواني جګړه ده. دښمن قوي نه رواني جګړه ده او تشویش کوي. هلته قومونه چې دي او ګوندونه او دولتي چارواکي سره د هغې اړیکې د قناعت وړ نه دي. له دې امله هر څوک چې وي تشویش کوي په دې باره کې. انشاءالله چې وضعیت کنترول لاندې راځي.
په دغسې حالت کې یارمن صاحب ستاسو په نظر باندې مرکزي حکومت ته څه کول پکار دي؟
ما په نظر باندې مرکزي حکومت دنده نه ده. هلته قولي اردو ده. قولي اردو مسؤلیت لري چې وضعیت تحلیل کړي که قوت ضرورت وي او قوتونه سوق کړي هر ځای چې تعدیدونه وي. او اوس هلته قماندان د قولي اردو او قماندان د لیوو
قول ته یارمن صاحب وضعیت داسې دی چې هغې خلکو په مرکزي حکومت باندې غږ کړی. زه فکر کوم چې هغه د ستونزې د هوایي توان نه بلته موضوع وتي وي.
مرکزي حکومت هغې د هوایي حمایت ضرورت لري او د نورو بحثونو چې د هغې تسلایت لاندې نشته له مرکزي حکومت نه هدایت اخلي.
د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمن سره مو زما د همکار اجمل تورمن مرکه واورېدله. هغه هم ویلې چې په فاریاب کې د امنیتي ستونزو لامل ډېر د اندېښنې وړ نه دی او لامل یې تر ډېره حده پورې د ده په خبره چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي ده. دوستانو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه اورو. از ما همکار اقتصادي خبرونه چمتو کړی دی. هیله ده چې واوري.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د سوداګرۍ او صنایع خون مسولین وای سوداګر ته په صنعتي پارکونو کې د ځمکو د ویش لپاره یو کمیټه جوړ کړي او چارې شروانې دي. د یادې خونی ویان سیام الدین پسردی ازادي راډیو ته چې وړاندې د ځمکو د ویش په برخه کې ډېر ستونزې وي او د ځمکو د ویش لړۍ هم تکنې کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د صنعتي پارک ځمکې په شفاف ډول نه دي ویشل شوي. د فاضل بیگ په مارکیټ کې د مڼو لسګونو سوداګرونو په یو مظاهره کې له افغان حکومت وغوښتل چې له بهره د مڼو په وارداتو محصولات ډېر کړي. دغه مارکیټ د سوداګرو استازي مامور ارغندي ازادي راډیو ته وویل چې پر وارداتي مڼو کم ګمرکي محصول دي سبب شوی چې د افغاني میوو بازار خراب کړي. نوموړي زیاته کړه چې امنیتي ارګانونه هم د وطني مڼو او میوو پر ځای له وارداتي مڼو او نور میوو څخه ګټه اخلي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړه 1500 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1500 افغانۍ، یو 3.5 بوجي وریجې 2000 افغانۍ، 1400 لیټر غوړي 1300 افغانۍ. د دې تر څنګ په کابل کې 1 لیټر پټرول په 46 او 1 لیټر ډیزل بیا په 43 افغانۍ پلورل کیږي. همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یو یورو 4.8 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، یو دیش پوله زر ایراني تومان 14 افغانۍ او اویا پوله او زر پاکستاني کلدارې 412 افغانۍ. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مو له سباون کاکر نه واوریدل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو په 3.15 اف ام او په منځنۍ صفه 12.9 کولای شي چې د هیواد په ټولو لویو خرونو کې په رڼا توګه واوري. اوس هم راځوي وي نړیواله موضوع ته. په ایټالیا کې نن پارلماني انتخابات کیږي. په دغو انتخاباتو کې د پخواني صدر اعظم سیلوی برلسکونی د ائتلاف په ګډون پاپولیست خي او کین اړخي ګوندونه د نوي حکومت د جوړولو لپاره سیالي کوي. دا موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی ده. د ایټالیا په پارلماني انتخاباتو کې کوم ګوندونه وی تلیفونه سره سیالي کوي او وړاندوینه سدي نوري صاحب؟
بلې وسال صاحب، لته سو مننه. لکه څنګه چې تاسو هم ویلې، نن ایټالویان د نوي پارلمان لپاره رای ورکوي او له پاپولیستانو یا او فریبانو نیولې ترخي اړخو پوری ګوندونو او ائتلافونه البته هڅه کوي چې نوی حکومت جوړ کړي. د پخواني صدر اعظم سلوی برلسکوني چې درې ځلې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې، فورز ایټالیا خي اړخي ګوند، د نظام ضد 50 ستوري غورځنګ، د مهاجرینو ضد اتحاد او د ډیموکراتیک ګوند ترمنځ به سخته سیالي. د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به سبا اعلان شي. یو تکلن برلسکوني چې د مالیو د درغلۍ له امله نشي کولی د صدر اعظم څوکۍ مخته یوسي، خو تحلیلګران وایي چې نوموړی به د راتلونکي حکومت په جوړولو کې مهم رول ولوبوي. برلسکوني د صدر اعظم په توګه د اروپا د پارلمان د مشر انټونیو تاجاني د نومونې ملاتړ کړی دی. د تاجاني په وړاندې د 33 کلن ماتیو سلویني خي اړخي ائتلاف او د ایتالیا برلاسي مرکزي خي اړخي بلاک کاندیدان د صدر اعظم څوکۍ د ګټلو لپاره سره سیالي کوي. بلې وسال صاحب،
ډیره مننه کوو. نوري صاحب، کدار ته وایي چې د ایتالیا په پارلماني انتخاباتو کې، دغو انتخاباتو په نتیجه کې یو ګوند اکثر رای ونه ګټي، څه کیږي؟
که هیڅ یو ګوند یا ائتلاف اکثریت یا هغومره رایې چې د حکومت جوړولو لپاره ورته اړتیا ده ونه ګټي، ښایي دوی د نویو ائتلافونو د جوړولو هڅه وکړي. یعنی یو ګوند یا ائتلافونه سره یو ځای شي چې یو نوی حکومت جوړ کړي، او یا هم ښایي د ایټالیا ولسمشر سرګیو ماتیرلا به موقت حکومت جوړ کړي او نوي انتخابات به اعلان کړي. لومړنۍ نظر شمیرنې ښیي چې د برلسکوني ائتلاف به ښایي تر ټولو مخکې وي او په سلو کې 10 رایې به وګټي.
ډیره ډیره مننه کوو نوري صاحب. کور ودان دوستانو، په ایټالیا کې نن پارلماني انتخابات کیږي. په دې راز ما همکار نوریاس نوري له تاسو سره معلومات شریک کړل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
غزنی کې پیل شوی لاریون دوهمه ورځ ته غزیدل دی. د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې چې 13 ورځ سلګونه خلکو لاریون پیل کړی و، وروسته بیا تر مرکز غزنی ښار هم ورسېد او دوهمه ورځ هم دوام لري. دغه لاریون کوونکو پر لاریون سربیره د کابل کندهار ترمنځ لویه لار هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې.
په غزنی ولایت کې د سلګونه خلکو لاریون نن دوهمه ورځ ته هم وغځېدلی. د غزنی ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې چې 13 ورځ سلګونه خلکو لاریون پیل کړی و، او وروسته بیا تر مرکز غزنی ښاره هم ورسېدی، نن دوهمه ورځ هم ادامه لري. دغه لاریون کوونکو پر لاریون سربیره د کابل کندهار ترمنځ لویه لاره هم له 13 ورځ راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده، او دغه راز په غزنی ښار کې د ولایت مقام مخې ته خیمې هم وهلې دي. دغه خلک تر هغه وروسته د ښار واټونو ته راوځي او د کابل کندهار لوی لاره چې یوه شپه وړاندې د دغه ولایت کرباغ ولسوالۍ اړوند شیرآباد سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي ناپېژند وسلوالو په مرموز ډول ووژل او یوه ښځه یې بله هم ټپي کړه او دوه تنه یې نور هم د یادې کورنۍ ده له ځانه سره یوړه. لارین کوونکی ادعا کوي چې د دغه کورنۍ غړي پولیسو وژلي او دغه پولیس هزارتو کمې دي او دغلته هزاره قوم له پښتون قوم سره د اوبو پر سر بدې لري. دغه لارین کوونکی چې د وژل سوو کسانو جسدونه هم له ځانه سره لیږدوي له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دغه کسانو قاتلین جوړ پیدا کړي او هغه دوه برمته سوي کسان دي هم ورته راخوشي کړي او دغه قاتلین دي محکمه کړي. دوه تنو لارین کوونکو د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ دا وایو چې هغه څوک چې مجرمین دي، هغه څوک چې په دغه قضیه کې سکیر خلک دي، هغه ته دې سزا ورکړ شي، هغه دې د خلکو ته په علني محکمه کې اعلان شي. کله به موږ خپلو اعتراضونو ته تر اخره پورې دوام ورکوو تر څو پورې چې مو د خپل حق نه وي ګټلی. بلې ورور جانه، زموږ تاریخ هم وسان ده د همداسې وخت په مشکي کې د کرباغ او د عمومي سړک او د کرباغ د فرعي سړک ترمنځ کلار لرمه مشبه هم دلته تېره کړې ده. تقریبا چې بل چا سره مې اړیکه ونیسي عادي له مکوره موټران کتار ولاړ دي تر ډېره مشرقي پورې او یې خوا ته بیا موټران کتار ولاړ دي باران خلاص تر د ګونګي پمپ ورته وایي منطقه تر دغه منطقې پورې که موټر ولاړ دي او د غزني په داخل کې هم موږ خیمه درولې ده هلته ملګري او د کرباغ خلک میشت دي.
د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري هم منی چې خلګو لارین کړی او د کابل کندهار لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده.
نن سهار راځي چې د جام مګنو لارین کوونکو د کابل کندهار لوی لارې کابل لوی لارې کې شپې د پیښو په برخه کې تړلې ده.
شاغلی نوري وایي چې د لارین کوونکو د یو شمیر مسولینو سره په ولایت مقام کې خبرې پیل کړي او هڅه کوي چې د غلارین پای ته ورسوي.
په غزنی کې مو د لاریون په اړه د شریف الله شرافت ریپورت واورید. که څه هم افغان حکومت د سمنګان ولایت له څوکۍ نه د عبدالکریم خدام د لرې کېدو په تړاو هر ډول معامله رد کړې، خو ښاغلی خدام وایي د روانې اونۍ په جریان کې د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه خپله دنده پیلوي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي که هر حکومتي چارواکی د معاملو په بدل کې لرې کېږي، دا مسله د حکومت باور ته جدي زیان رسوي. نور حال د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو د هغو څرګندونو باوجود چې له سمنګان ولایت نه د عبدالکریم خدام د لرې کېدو په بدل کې هیڅ ډول معامله نه ده شوې، ښاغلی خدام وایي چې همدا اونۍ به د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه خپله دنده پیل کړي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوې دندې د پیل پر وړاندې هیڅ ډول ستونزه نشته.
نه
خیر، ټول شروع نه کړم، انشاءالله مې هفته بخیر. د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه خپله دنده نه ده پیل کړې، خو سبا له مشرانو سره ګورم او د همدې اونۍ تر پایه دغه مسله نهایي کېږي او کوم خاص مشکل نشته. که څه هم ښاغلی خدام د دې پوښتنې له ځوابولو ډډه کوي چې ګوندې د کومې معاملې له مخې د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه ټاکل شوی، خو وړاندې تر دې جمعیت اسلامي ګوند په دې اړه څرګندونې کړې وې. د دغه ګوند یو ویان زبی فطرت ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ښاغلی خدام له جمعیت ګوند سره د یوې معاملې له مخې لرې کړی او د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه یې ټاکلی دی. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویان د منیر یوسف ساده بیا ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی خدام د ولسمشر د فرمان له مخې دندې لري کړل شوی او دا چې نوموړی له خپل پخوانی دریز نه چې ولایت به پریږدي په شا شوی، په دې برخه کې کومه معامله نه ده شوی. د افغانستان جمهوری ریاست په دې اړه خبرې نه کوي، خو د افغانستان د سولې علي شورا پر خپل ویب پاڼه کې د سولې د علي شورا د مرستیال په توګه د عبدالکریم خدام د ټاکنې په تړاو د افغان حکومت د پریکړې هرکلی کړی. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د سمنګان پخوانی ولی عبدالکریم خدام د نوموړي د لرې کېدو په اړه د ولسمشر د پریکړې مخالفت وکړ او ټینګار یې وکړ چې د جمعیت اسلامي ګوند تر پریکړې پوری با په خپل ځای پاتې وي. خو له دغه مخالفت یوازې درې ورځې وروسته د نوموړي په موجودیت کې سمنګان ولایت ته نوی والی معرفي شو. د یادونې ده چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور هم دوه میاشتې وړاندې د جمهور رئیس له لوري له دندې لرې شوی و، خو نوموړی لا هم دغه پریکړه نه مني. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د ولسمشر له پریکړو سره د حکومتي مامورینو مخالفت ولس اندېښمن کړی. د دغه ټولنې مشر اجمل هوډمن وایي که هر حکومتي مامور د معاملو په بدل کې له مقامه لرې کېږي، د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ به له مرکزي حکومت د نافرمانۍ ناوړه دود هم عام شي.
دولت وضعیت وایي چې اعتراضونه توس دا څوکۍ وخت دا پرېږده، دا په خپله دې ته زمینه مسئله ده چې یو شمېر نور کسان په نورو ولایتونو کې په نورو سیمو کې
د ښاغلی هوډمن په خبره که څه هم د ملي یووالي په حکومت کې له شته اختلافونو سترګې نشي پټېدی، خو د قانون حاکمیت د حکومت مسؤلیت دی او په ټول توان باید خپلې کیدونکې پرېکړې عملي کړي.
د ازادي راډیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
موږ په ټولنیزه میډیا کې هم فعال حضور لرو، هیله ده هلته مهم وسره او ملتیا مو وکړی. دا چې کابل چاپ ورسپانو نن کوم موضوعات راخستي لدی به مو اجمل تورمان خبر کړي.
کابل شاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې بیا هم د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکلی دي. ملي ارمن خپلواک ورسپانې د خپل نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلی دي چې طالبانو سره سوله په هاونګ کې د اوبو ټکول دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلی د ولسمشر یو شمیر پلویان خوشبینه ول چې وسلوالو طالبانو ته د ښاغلي غنی لخوا د سولې لپاره وړاندې شوې بستې سولې ته لازمه زمینه برابره کړې او طالبان به د هغو امتیازونو له امله چې دوی ته وړاندې شوي له دغه بهیر سره یو ځای شي. خو د سر مقاله لیکونکي په وینا طالبانو ورته رد ځواب ورکړی دی. ورسپانه دي کې طالبانو ویلي چې افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره به د سولې خبرې وکړي، ځکه د هغوی په باور دا د امریکا لخوا رامنځته شوی حکومت دی. په سر مقاله کې راغلي اساسي ستونزه اوس هم دا ده چې له دښمن نه یو څرګند تعریف نشته. کله طالب دښمن او ترهګر شي او کله هم ولسمشر ورسره بې قید او شرطه خبرو ته حاضر شي. د سر مقاله لیکونکي په باور د حکومت دغه هڅې یوازې طالبان دې ته هیله من کولی شي چې بری ته نږدې دي. انیس دولتي ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي عادلانه سوله یو اړتیا ده. سر مقاله لیکونکي وړاندې لیکي د سولې په برخه کې د افغان حکومت هڅې دا ښیي چې دوی عادلانه سولې ته ژمن دي او دا یو الهي امر، دینی وجیبه او د افغانستان د خلکو ملي او اساسي اړتیا ده. خو د ورځپاڼې په باور دا هم د دولت دنده ده چې د سولې د خبرو ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو روحیه لوړه وساتي او دوی پیاوړي کړي، ځکه جنگ او سوله د یوې سکې دوه مخه دي. خو مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په ځواب کې د طالبانو د غبرګون نه ښودلو خبره کړې ده. مسیر لیکلي تمه وه چې طالبان به له ځنډ پرته او یا تر لږ ځنډ وروسته د ولسمشر غني د سولې وړاندیز ته ځواب ووایي، خو دوی لا هم غلي دي او په رسمي ډول یې څه نه دي ویلي. د سر مقاله لیکونکي تحلیل په دې اړه دا دی چې طالبان غواړي چې په دې ډول چوپ پاتې کېدلو سره لیوی خو خپل جنگیالیو ته دا وښیي چې دوی پر خپل پخوانی دریز ولاړ دي او د دوی په وینا د کابل له حکومت سره خبرې نه کوي او له همدې عملی د سولې وړاندیز ته حتی ځواب هم نه دی ویلی. او له بل خوا برعکس غواړي حکومت او نړیوالو ته دا ثابته کړي چې که تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ویلی نو منفي هم نه دی ویلی. خو ورځپاڼې ټینګار کړی چې طالبان باید ځواب ووایي او د مثبت وړاندیزونو هرکلی وکړي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیاست. اوس هم په آیا پوهېدی کې د آنلاین ټیکسي د لیک د سرویس په اړه معلومات اسمت سروان څخه واورئ.
اوبر کمپنی چې په نړۍ کې د ټکسي موټرو تر ټولو ستر شرکت دی وایي چې د ناروغانو لپاره نوی سرویس پیلوي. ډاکټران به د دې سرویس په مرسته چې اوبر هیلت نومیږي ناروغانو ته په آنلاین ډول ټکسي لیشي. د دې سرویس مصرف یا لګښت به ډاکټر یا د طبي خدماتو وړاندې کوونکی ورکوي نه ناروغ. د دغو خدماتو فرمایش 2 ساعته یا 2 ورځې مخکې ورکول کېدی شي. د دې سرویس لپاره لازمه نه ده چې ناروغ موبایل ولري. اوبر دا سرویس د تیر کال په دوبی کې پیل کړ او شاوخوا 100 روغتیایي مرکزونو، کلینیکونو او روغتونونو ورڅخه کار واخیست. خو په پام کې ده چې دا ډول خدمات په راتلونکي کې خورا ډیرو روغتونونو او کلینیکونو ته وړاندې شي. د امریکا د فدرالي حکومت د سیړونو لمخې څه باندې 2 میلیون تنه د ترانسپورتي ستونزو له کبله له مناسبو روغتیایي خدماتو استفاده نشي کولی. اوبر کمپنۍ تر دې وړاندې په ځینو نورو طرحو هم کار کړی دی. د دغو طرحو په منځ کې تر ټولو مهمه د هوایی ټکسي ابتکار دی.
د روان سات خبری برخه هم دومره و ل دې وروسته به تاسو ته نور بسته اونیس پروګرام حدیث پردیس وړاندې کړی خو لا غو وړاندې رضوان مراد څخه د مهمو خبرونو سرټکی ووري.
د ملکی وګړو د وژل کېدو په اعتراض کې په غزنی ولایت کې د سلګونو تنو مظاهرې چې پرون پیل شوې وې نن هم دوام لري. په هلمند کې افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ او مرکز لخکرګا نهمې حوزه کې یولسو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن په زیمبابوې کې د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي په مسابقو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د چین د کمونست ګوند د اقدام وستایي چې د ولسمشر شي جن پینګ د ولسمشرۍ د دوو دورو محدودیت یې پای ته ورسوه او هغه ته لاره پرانسته چې تر نامعلومې نیټې پورې ولسمشر پاتې شي. د جرمني چپلاسي سوسیال ډیموکرات ګوند بنن پریکړه وکړي چې آیا د یو پراخ بنسټه ائتلافي حکومت لپاره د صدر اعظم انګلا مرکل له محافظه کار ډیموکرات ګوند سره یوځای شي او کنه. یو سړی پرون د سپینې ماڼۍ کټارې ته نږدې ځان ووژه. دا پېښه سبب شو چې د څه وخت لپاره د امریکا د ولسمشرۍ ماڼۍ چې کلکه ساتنه کیږي بند شي. او په سلوواکیا کې د یو خبریال د قتل په تور نیول شوي مشکوک کسان خوشې شول. یان کوچیاک او د هغه ملګري مارتینا کوشنروا تیره اونۍ ووژل شول او مړی یې د یکشنبې پورې د سلوواکیا د پلازمینې برسلاوا په ختیځ کې موندل شوي وو.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت اونیز خبرونه ته ډیر خراخلې خبرونه درته زه محمد حدیث پردیس د نیم ساعت په مخه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږي د نور بسته یا شکست سکوت اونیز خبرونه هغه مرمنو ته څنګه شوی چې په عدلی او قضایی بنسټونو کې ستونزې لري. هغه شمیره چې د اونۍ په جریان کې فعال وي او تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ 0909 690 0006 او د ټلیفون شمیرې مو چې همدا اوس فعال دي او کولی شئ را سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه را سره بحث ولرئ او یا که میلمنه پوښتنه لرئ 0902 515 0909 40 15 30. په نننۍ خپرونه کې مو هم یو قدرمند میلمه ته بلنه ورکړې چې تر څو شیبو به له موږ سره یو ځای شي. نننۍ میلمه مو د افغانستان د حقوقو پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن دی چې تر څو شیبو به را سره یو ځای شي او له دوی سره به خپل بحث ته دوام ورکړو. او تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه را سره خپل نظریات شریک کړئ او که کوم مشخصه پوښتنه هم لرئ را سره یې مطرح کړئ. یو اوریدونکی لرو، دوی به راواخلو. سلام، ستړي مشئ، له کوم ځینه ماړي کنیولې؟ ډېرو به خی مخکې له دې چې خبرې وکړي. بلې، راډیو دې بند نه کړو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مشئ، راډیو دی مخش چې بند نه کړ ځکه آواز یې نکاس کوي. مهرباني وکړو.
خبرونه د صفات د سم نوار ویره.
خبرونه په عدلی او قضایی بنسټونو کې چې ستونزې موجودې وي او مشخصه توګه لکم زینم تاسو اړی کنی ولی
زابل حالات شمزور ولسالیس.
هلته ستاسو په سیمه کې چې کله مشخصه توګه میرمنې له ستونزو سره مخ کیږي، مختلفو ستونزو سره، عدلي او قضایي ارګانونو ته چې مراجعه کوي څومره راضي دي او په دې باره کې کېدای شي خپل د سیمې حال را سره شریک کړي؟ کله چې هلته تاسو ستونزو سره مخ کیږئ یا بعضې قضایاوې وي، میرمنې دوی چا ته مراجعه کوي؟ څنګه یې حل کوئ؟ ډېره مننه کوم ورور. زابل نه یو اوریدونکی و. یو بل اوریدونکی هم لرو. سلام، ستړي مشئ، خپرونې ته ښه راغلئ.
محمد عزیز پرجستا ته سلامونه وړاندې کوم. دا د دې راډیو ټول کارکوونکو
او ساس ما رسیدلی ملمت هم سلامون و وطمان سلامون رو نانی کم خواهدی چی کبولی که
والیکوم السلام قاری صاحب خبرونه تا دیر خراغ لی میره بانی
مالی محمد علی سپردیس از ما جا خطا آوری از ساز ما تا خواستو نزی نچه تخنیکی مشکل دی از ما نظر پریه بارا که داری چی اوز خم لکه فا افغانستان که چی حکم مخ پچر بندی اوز هم فا افغانستان که حکم ادا اوز سوزو تواتن اغا خپل اکنه ورکول کیجی یعنی انتنا سخو خبو تا اگهی ورکول سنید ولیکن باوجود دی ورکول کیجی او که دولت وای اسموز پا سرانوالی کی یا خشونت پشتنکو یا عدالت کو اغا عدالت هم ترمو سچانه دیلی دلی برمیلمان سیم پشتنه داده سنگ که دلی سی چه عدالت تامین سی یعنی عدالت دمخ پا چابا این تامین سی
بله څنګه کېدیش چې عدالت تامین شي ستاسو پوښتنه مو یاداش کړه او قاری صاحب تاسو نم دا پوښتنه لرله چې په خپل دینی علما یا څوک چې په دې برخه کې مهارت لري هغه څومره کولای شي چې د عدالت په تامینولو کې مشخصا د میرمنو چې ستونزې سره مخ کیږي په دې برخه کې مرسته وکړي ځکه تاسو مې دینی عالم یاستئ خا قاری صاحب سلام بله بله مهربانی او قاری تاسو نن پوښتنه وکړه که از ما پوښتنه مخیستی وي نو مهربانی وکړئ نه پوهیږم څه ستونزه به وي خو ستاسو آواز موږ په سم شکل لرو په هر حال اوریدونکو کله چې موږ ته زنګ وهئ نو یو ښه موقعیت انتخاب کړئ تر څو مو آواز په سم شکل موږ هم واورو او زموږ غږ هم په صحیح توګه تاسو واورئ هغه شمیره چې د اونۍ په جریان کې فعاله وي 0909 809 006 په دې شمیره هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له کبله دوی ته له په وخت رسیدنه نه ده شوي نو کېدی شي چې له موږ سره تماس ونیسي یو اړیکه لرو سلام ستړي مشئ له کوم ځینه مو اړیکه نیولې بله او ستاسو غږ راځي مهرباني ستړي مشئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام بله ورور ستاسو غږ زلرم مهرباني وکړئ بله بله ستاسو غږ لرم نه پوهیږم چې تخنیکی ستونزه ده زموږ غږ لکه چې اوریدونکي نه اوري بله وعلیکم ستاسو غږ لرم مهرباني وکړئ خبرې وکړئ فکر کوم تخنیکی ستونزه شته ده په هر حال اوریدونکي زموږ غږ په سم شکل باندې نه اوري ټلیفون شمیره مو دی 0800 822 0550 0909 45 اوریدونکي لرو دوی به راوخلو سلام ستړي مشئ مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام خبرونه ته راغلی مننه ستاسو آواز موږ سم نه لرو که اوس هم موقعیت انتخاب کړئ نو تر څو مو آواز په سم شکل باندې واورو مهرباني ستاسو آواز سم نه راتلو اوس سم شو مهرباني وکړئ له کوم ځینه مو اړیکه نیولې
اړیکه خو دې نیګرال نیولې ده خو بیا نو سوال نه تاسو دې رحم موضوع ته اشاره کړو نو غوړه کړی دا زه دا وایم چې موږ سړی نارینه یو غت لا سرسای نه لرو عدل ته هغه ته موږ د ستونزې سره مخ یو ګانې خو چې یو تعلیم یې نه وي اکثریت یې بې علمه بې تعلیمه دي نو سرسای ولري ما په خپله دغسې ستونزه ګاللې ده لیدلې مې ده هغه ستونزه مې تر اوسه هم نه ده حل شوې زما نه رشوه تحصل شوی دی او زه مخ یم د محکمې دروازه مې ډېره ټکولې بلکې هغه قاضي یا د محکمې کوم خلک چې هغه هم نه وي موضوع مې هغه سې په نیمه کې پرېښو نو ښځې بې
لا فرصه ولدي او څه فکر کوي تاسو اصلي ستونزه په څه کې ده دلیل تاسو په څه کوي
ستونزه خو په دې کې ده چې دولت کې ستونزه ده ځکه چې رشوت خو دولت کې هغه خلک اخلي چې هلته مقرر دي نو که چېرته دغه د رشوت مخه ونیول شي علما او
کچیرته خلک رشوت ورنه کی نو څنګه باید دولت واخلی دې کې فکر کوي خلک هم یو څه ملامت دي که څنګه
او دا خبره ټیک ده ځکه زه خپل ماته د ستونزه تر اوسه پاتې ده په همدې وجه چې تر شپه
ما غرشپت کی ورکو ما پتی سالات کی ورکو ما د نظر یو څه د ساور د وکما یو څه لا سراوړ ما وز مثال د دې سره د خپل هغه اني بوزم خو هغه نو نه کولای شو موضوع می مغه سی وسه پورې رسیدل پاتې ده نو ما چې غینه دا خدای چې ګلنجا دی پرته ښه د عدل انصاف راغی ده بو
ډیر مننه کوم ورور له د ننګرهار له خوګیانی ولسوالۍ اوریدونکو چې د خپل نظر درلود شکایت هم د عدلي او قضایي بنسټونو کې د موجوده فساد په اړه به باندې وو زموږ د خبرونې میلمه هم خبر برنامه ته راورسید هوډمن صاحب خبرونه ته راغلی
من نظام سلام لرونده کوم
وعلیکم السلام د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن را سره خبرونه کې میلمه دی تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خپل پښتنې مطرح کړئ یا د خبرونه د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ هوډمن صاحب تر دې مخکې چې تاسو راورسیږئ یو څو اوریدونکو تماسونه لرل یو اوریدونکو عمدتاً اصلي سوال دا و چې په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت لپاره مختلف هڅې کیږي اما پرختیا هم ولس په دینه پویږي چې بل اخر څنګه کېدی شي عدالت په لایشي هغه اورګانونه چې په خپل د عدالت د پلي کېدو مسولیت لري په هغه برخه کې مستونزې شته دي یو پښتنه چې تاسو ته راځي و مهرباني وکړي نور اوریدونکو هم بیا ورسره واخلو
مننه زول بیا سلام نه باندې کوم په افغانستان کې د بی عدالتی او د قانون د واکمنۍ د کمزورتیا ډیر عوامل دي ډیر هغه مهم عامل څه دی هغه متاسفانه جنگ او جګړه دی ځکه د جنگ دوام د دې سبب شوی دی چې د افغانستان دولت په دې نه د توانیدل چې د قانون د حکومت لمن ټول ولایتونو ته ټول لري پروتو سیمو ته وغځي هر امکانات چې موږ د افغانستان په پایتخت کې یا په ځینو لویو ښارونو کې لرو یا هغه دولتي تشکیلات چې موږ په لویو ولایتونو کې لرو یا حداقل د ولایتونو په مرکزونو کې لرو هغه نسو کولای چې د امنیتي دلایلو په اساس باندې هغه لرې پرتو سیمو ته د ولسوالۍ مرکزونو ته وغځوو همدا اوس تاسو ته به همدا ارقام معلومي چې د بیلابیلو څېړنیزو راپورونو پایل دا ښودلی ده چې د افغانستان په یو زیات شمېر ولسوالیو کې محکمې نسته څارنوالۍ هلته نسته هلته د عدلي وزارت ادارې نسته نو کله چې هلته اصلا اداره نه وي محکمه نه وي څارنوالۍ نه وي او پولیس هم یوازې هغه نظامي دندې په مخې بهوي یعنی یوازې د دغه دنده اجرا کوي چې ولسوالۍ په خپل تصرف کې وساتي یعنی هغه تخنیکی دنده چې په جنایي چارو کې یا د جرمونو د مخنیوي لپاره یا د جرمونو د کشف لپاره باید پولیس سرته ورسوي پولیس هغو ته وخت نه لري بل موضوع دا ده چې د اجرایوي ضمانتونو موضوع ده په ځینو ولسوالیو کې داسې دي چې هلته د امنیي قمندانۍ فعالې دي ممکن په ځینو کې محکمې او څارنوالۍ هم فعالې وي اما دا چې څنګه د ولسوالۍ امر د ولسوالۍ مکتوب د ولسوالۍ جلب هغه کسان چې راځي شکایت کوي څنګه هغه کسان چې ځي و راځي هم ولسوالۍ ته یا ولایت ته هغوی هم د ستونزو سره مخامخ دي او هغه کسان چې په هغو باندې عرض سوی دی هغه باید عدالت ته راوغوښتل شي د هغو راغوښتل هم ناممکن دي
بلې وبخښئ ستاسو خبرې مې قطع کړې یو بله موضوع چې تاسو یې په عمومیتو کې اشاره ورته درلوده لکه څنګه چې د غزمنګ خبرونه ما مشخصا هم دې موضوع ته ځانګړې شوې تاسو سره به داسې بیلګې وي چې مېرمنې چې ستونزو سره مخ کېږي په مشخص توګه عمومي ستونزو تاسو اشاره درلوده دا ستونزې څومره دې باعث شوي چې افغان مېرمنې کله په مختلفو مواردو کې ستونزو سره مخ کېږي او دې ته مجبوره کېږي چې عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وکړي په وخت نه رسیدنه فساد موضوع دا مسائل دې څومره تاثیر درلودلای او د جرم او یاده چې په یو شکل نور کڅوک د ډول عمل کوي او ته انګیزه ورکړي دا څومره اخیسمن فاکتور وسسل نه
د دې ترڅنګ چې مخکې په غلو عمل خبره وکړه چې د امنیت نشتون او د جنگ مسله ده بل موضوع ده چې د دوامدار جګړو لامل تروسه پر متاسفانه سره د څه په وینا کې او په تعهداتو کې همداسې ده چې د عدالت تامین باید دولت لومړیتوب وي اما په عمل کې دا د دولت لومړیتوب نه دی متاسفانه اوسه پورې زموږ دولتونه چې دي یوازې د بقا په هڅه کې دي البته دې په څنګ کې د عدالت تامین لپاره د قانون د حکومت لپاره هم ځینې کارونه سوي دي او کیږي، همدا کافي نه دي. هغه څه چې ډېر مهم دي او ډېر د اندېښنې وړ دي، هغه د ښځو مسله ده. ښځې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ډېر ستونزه لري. اول فرهنګي ستونزه، یعنې د دې تر څنګ چې مخکې موږ د جنګ و د امنیت خبره وکړله، دا خو یو بحث دی. په کورنیو کې د خلکو د باور مسله ده. یو شمېر خلک چې هغه په دې باندې باور نه لري چې د دوی مېرمنې دې وکولی شي د صحیح خدماتو نه د استفادې په خاطر له کور نه لاړ شي یو کلینیک ته یو روغتون ته، هغه کله دې ته حاضرېږي چې د دوی د کورنۍ مېرمنې لاړ شي محکمې ته، سرانوالۍ ته، پولیسو ته، د ودرېږي، عدالت ته وغواړي. دا یو موضوع. بل هغه ښځې چې معمولا مظلومې واقع شوي دي، یعنې دوی په حق باندې ډېری سوی دی، مثلا د ملکیت حق دی، یا مثلا د تعلیم له حق محرومیږي، یا د دندې د ترسره کولو له حق محرومیږي. البته دا په لرې پرتو سیمو کې نه مطرح نه ده، وایو ستونزه ده په افغانستان کې. اوس دوی هغه کسان دي، یعنې موږ د ټولنې هغه برخه دي چې دوی دغه آزادي دغه توان هم نه لري چې دوی دې په خپل ابتکار په خپله خوښه له کور نه لاړ شي او بیرون د په یو ځای کې شکایت وکړي چې زما په دغه حق باندې تیری سوی.
او بلې هوډمن صاحب، په تیره څه باندې یوه نیمه لسیزه کې تاسو ته بهتره معلومات کیږي چې مختلفې پروژې عملي شوې او اداویم ډېرې کیږي چې دې برخې ته ډېر کار شوی. کله چې د عدالت د تامین موضوع مطرح کیږي، تاسو ته بهتره معلومات شته چې هلته بیا د جنسیت موضوع نشته، نو که مېرمنې وي او که نارینه وي عدالت باید تامین شي. په ځینو مواردو کې لیدل کیږي چې تبعیضي چلند کیږي. د دې عمده دلیل ستاسو نظر کوم معلومات چې لرئ او په همدې متن د قضایو کې واقع سي دلیل په څه کوي؟
څه د تبعیض او توپیری چلند سبب کیږي؟ یو خو هغه ټولنیزې نابرابرۍ دي، اقتصادي نابرابرۍ دي. عملا مثلا کوم امکانات چې یو نارینه لري د یو ولسوالۍ د یو لرې پراته کلي نه راځي د ولسوالۍ مرکز ته شکایت کوي یو موضوع کې، دغه امکان د یو ښځې سره نشته. دا زموږ د ژوند عیني واقعیتونه دي. بل په زموږ په فکر، زموږ د ټولنې په فکر او روان کې، زمون په باورونو او زمون په ارزښتونو کې ځینې ممانعتونه سته چې دلته ډېر خلک په دې باور نه لري چې ښځه دې حق ولري. حتی او که چېرې دې یوه ښځه د خپل یو حق د دفاع په خاطر، یا هغه کوم تیری چې د په حق باندې سوی د هغه تیری د دفاع کولو په خاطر باندې ځي محکمې ته، څارنوالۍ ته، ډېر د کورنۍ غړي په دې باور نه لري چې ولې باید لاړه شي. دا یوه ستونزه. اما تر کومه ځایه پورې چې موږ ګورو، یو هغه عوامل دي چې یعنې په دوامداره توګه باندې زموږ په ټولنه کې دغه د پرمختګ و د فرهنګ و د تمدن و د قانون د حاکمیت د یو مدني ټولنې د رامنځته کېدو مخه نیولې ده، د غیرې ښې ډېر ضرورې دي. لویه موضوع بېسوادي ده. اوس د بېسوادۍ موضوع ډېر جدي ستونزه ده. زیات شمېر ښځې حتی په دې نه پوهېږي زه څه حق لرم. وخت چې ښځه په دې باور واوسېږي چې زه نشم کولی د یو ظلم په وړاندې چې زما سره کېږي اعتراض وکم، نو څوک به حق وغواړي؟ څوک به عدالت وغواړي؟
بله،
دا د اوږدې مودې. اما څه چې د لنډې مودې لپاره موږ باید وکړو، د قانون تطبیق په برخه کې هېڅ ډول معامله باید ونه سي، هېڅ ډول مسامحه باید ونه سي. دا باید دولت د لومړیتوب په توګه باید مطرح وسیږي او له ټولو امکاناتو نه باید استفاده وسي چې د عدالت لاس د افغانستان ګوټ ګوټ ته هر کلی ته ورسیږي، کنه دا ظلم رواني.
بلې هوډمن صاحب، تاسو صبر تر اگرزم قدمونه اوریدونکو تاسو هم را سره په خبرونه کې اوسئ کې پښتنه لری او اوس ورزو یو لنډ د ماخلو بر تر اگرزم.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
خبر نوریدونکو، به هم ستړي مشي خبرونه ته خراغلی. په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن را سره ملمه ده. هوډمن صاحب، تاسو مخکې خبرو کې اشاره وکړه چې عوامل مختلف دي او ژورې ریښې هم لري، اما یو تعداد داسې عوامل شته چې د هغې نه کېدای شي مخنیوی وشي. او څه فکر کوي چې د دغه ستونزو د مخنیوي لپاره په دې تیر یو څه باندې یو نیمه لسیزه کې فکری کار نه ده شوی او که مسائل مطرح شوي دي او تعقیب شوي مقطعي شکل باندې دي اصلي ستونزه په څه کې ده؟
یو خو د اوږدې مودې یعنې د بېلابېلو دورو حکومتونو وخت کې موضوع د بحث موضوع دی، یو په د وروستیو 15 یا 14 کلونو کې موضوع دی. موږ د دې تر څنګ چې دولت نه باید وغواړو، دولت کوم کارونه باید موږ ته وکړي، موږ د خلکو لپاره یې وکړي، او داسې دولت په خپله د لومړیتوبونو په توګه باندې کوم مسایل ټاکي، دا خو یو بحث دی. اما دا زمونږ خلکو ته په کار دا ده چې دوی خپل له خپل ځانه وپوښتي چې دوی د افغانستان د اتباعو په توګه، د دې هېواد د اوسېدونکو په توګه، که دا نارینه دي که ښځې دي، خصوصا نارینه ډېر مسولیت ورته راځي کېږي، ځکه واکمن ډېر دوی دي په کورنیو کې په سیمو کې. دوی خپل هم باید ځان سره دا فکر وکړي چې دوی څه کوی سي د وطن دپاره. دوی یعنی هغه ستونزې چې دوی خپل را پیدا کړي دي، د هغه ستونزو په له منځه وړلو کې نقش د دوی ډېر زیات دی. مثلا ډېر کسان په دې باور دي چې ښځه نه باید لاړه سي مکتب ووایي، ښځه نه باید لاړه سي د روغتیایي خدمت نه ګټه واخلي، او ښځه نه باید میراث حق ولري، ښځه باید د خپل زوج یعنی د ژوند د ملګري په انتخاب کې نه باید نظر ولري. هره پرېکړه چې پلار یا کوم مشر په کور کې وکړل، هماغه پرېکړه باید ومني. دغه طرز فکر څوک کولی شي له منځه یوسي؟ دا خپله خلک، همدا موږه. اما هو دا څنګه دا په اتومات توګه هم نه کېږي چې له منځه لاړ شي. دلته باید کار وسي. دلته د دیني علماو رول په دې کې ډېر جوت دی، د ملکانو، د مشرانو، د باسواده خلکو. حتی کله چې په کورنۍ کې یو کس باسواده پیدا کېږي، هغه دې چانس پیدا کوي چې راځي مثلا په کابل پوهنتون کې، یا په کندهار، یا په ننګرهار پوهنتون کې، یا د افغانستان په بل پوهنتون کې، په هر ولایت کې چې درس وایي، یا بهر د زده کړو لپاره ځي. همدا اوس زموږ ډېر ځوانان هلته د لرې پرتو سیمو د کلیو او د ولسوالیو بهر کې زده کړې کوي. کله چې دوی راځي، دوی ځان سره یو نوی فکر حتما اخیستی دی. له خپل کوره دوی کولی شي شروع وکړي. دوی په خپل کورنۍ کې د مشر، د پلار، د ورور، د نیکه ذهن کولی شي چې مثبتې خواته وګرځوي.
بله هوټمن صاحب، یو بله موضوع چې فرض کړئ د افغانستان په یو لرې پرته سیمه کې تاسو مخکې اشاره وکړه مسایلو ته، چې د افغانستان ټولنه سنتي ټولنه ده، کله چې یو میرمن ستونزو سره مخ کیږي، نو دا باور وسم شته چې ډیر په مشکل مراجعه کوي عدلي او قضایي بنسټونو ته. دلیل په څه کې؟ هغه باورونه چې زموږ اساس په ټولنه کې موجود دي، او یادا چې مشکل په خپل د عدلي او قضایي بنسټونو کې شته چې دوی په اسانۍ زړه نشي ښه کولای چې مراجعه ورته وکړي. مستاسو ارزونه په دې اړه څه؟
ښه، دلکه محکم چې ولې ډېر عوامل لري، دې برخه کې مشخص څو مسالې ډېرې مهمې دي چې خلک نه ځي یا مراجعه نه کوي. اعتماد موضوع ده. کوم تورونه چې د فساد دي، د مخصوصا په عدلي قضایي ارګانونو باندې، دره دې سبب سوي دي چې خلک نسبت عدلي قضایي ارګانونو ته بې باوره دي، بې اعتماده دي. او کوم جوړښتونه یا دغه میکانیزمونه چې دي، دغه پروسیجرونه چې دي، دا متاسفانه سره له دې چې ډېرې ژمنې وسولې او په قوانینو کې څه ناڅه بدلونونه، تغیرات راغلل، اما په عمل کې دا بیا هم ساده نسوله. کله چې تاسو یو قضیه وړاندې کوئ، یو محکمې ته دا ډېر وخت نیسي، بیا خصوصا هغه قضیې چې حقوقي مدني مسایلو کې دي، یعنې د ملکیت دعوا ده او د فامیلي کورنیو موضوعات دي، دا ډېر وخت نیسي. دا په خپله دې سبب کېږي چې خلک ستړي سي د عدالت نه. بله موضوع چې دی هغه دا دی چې تر اوسه پورې له غیر رسمي عدالت باندې د خلکو د باور موضوع ده.
بله،
ولې خلک محکمې ته مراجعه نه کوي خو په کلي کې او مرکې ته کښېني؟ سره له دې چې د اکثرا د دغه مرکو او عرفي جرګو پرېکړې چې دي، اکثرا حتی د شریعت سره هم په مخالفت کې وي، د قوانینو سره په مخالفت کې، مثلا ښځه بادو کې ورکوي، مثلا د یو چا یو څوک د مال د ځمکې ادعا کوي، دوی ښه پوهېږي چې دا مال د یو کس دی، خو دوی وایي نیم دی تا نیم دغه.
بله،
ولې داسې اوسي؟
هوټمن صاحب، ستونزه په عدلي او قضایي بنسټونو کې دومره هم جدي ده چې ویل کیږي په اړه لکه مخکې په خبرونه کې مونږ اوریدونکي درلودل ننګرهار څخه ویل چې مطلق شکایت فساد شته او پیسې غواړي او دا او دا مسله یعنی وختل می دا پختم چې ستونزه په دومره اندازه ده چې ویل کیږي خلک چې کوم میدالري او یاد ده چې ساسو هغه د مخکنی خبرې پتاي چې ذهنیت او باور هم نسې جوړ شوی
زه فکر کوم څومره چې په افغانستان کې فساد دی د دې دوه برابر تورونه دي اتهامات دي حتمی نه لسه ټول اتهامات دي رښتیا اوسیږي اکثرا په د بحثو کې زه خپله څه ډېر برخه اخلم زموږ د حقوقپوهانو انجمن په ځینو مباحثو کې موږ خپله ګورو یعنی څه اتهامات تاسې وګورئ چې هغه نه زه تاسې یو مثال وایم تېرې اونۍ یو ژورنالیست ما سره اړیکه ونیوله ما نه ویلي چې یو 15 کلن ماشوم په کابل کې یو محکمې په اعدام محکوم کړی زه چې کوم معلومات لرم زه کوم شناخت لرم د خپل عدلي قضایي ارګانونو نه ښه ستونزه ستا دا ما مخکې ویلې په نورو بحثو کې موږ ویلي دي اما دغه هېڅ ممکنه نه ده دا هېڅ امکان نه لري ځکه دا یو غیر قانوني کار دی حتی د افغانستان په یو ناامنه ولایت کې چې محاکم لږ هم فعال دي هلته هم دا ممکن نه ده چې یو 15 کلن ماشوم د په اعدام محکوم شي اما کله چې یو کس دا خبره واوري هغه بل ته وکړي دا په یو باور باندې بدل شي دغه اتهامات یا دغه د فساد تورونه دا سره له دې چې یوه برخه واقعیت دي فساد سته په دې کې شک نشته اما یوه برخه یې داسې سوي دي چې ډېر زیات تکرار او د تکراري تورونو په نتیجه کې دا په یو باور بدله سوې که چیرې په یو ځای کې ډېر ښه اصلاحات هم راغلي اما هغه کوم باور چې د خلکو دی هغه دا ده چې دلته فساد دی هغه اوس هم د خلکو په ذهنونو کې پاتې دی نو ښه دا ده چې دولت خصوصا دولتي جوړښتونه خصوصا قضایه قوه دوی باید خلکو ته دا وښیي چې دلته ډېر تغییر راغلی دی یوه ستونزه خو دا هم ده زمونږ چې په ځینو برخه کې ښه مثبت تغییرات هم راغلي دي اما زمونږ د عامه پوهې لپاره چې کومې طریقې موږ په کار اچوو هغه کامیابه نه وي یعنی یو ډېر بې ارزښته اعلان باندې چې هېڅ پیغام هم نه لري هغه په یو رسنیو کې په ډېر جګه بیه باندې د یو نامعلومو منابعو له خوا ته هم ویلېږي خپرېږي چې هېڅ پیغام نه لري خلکو لپاره هېڅ ګټه هم نه لري اما یو ډېره مهمه مسله ده چې موږ کولی شو چې خلکو ته په هغه برخه کې معلومات ورکړو او بل دوی باید دا کار وکړي مثلا دا کافي نه ده چې تاسو په کابل کې علني محکمه دایروي او کس محکمه کوي او بیا دغه حکم هم د رسنیو له لارې بلاغوي
بله
ونیسئ په ولسوالۍ کې علني محکمې دایره کوي او خلک ورته راوغواړئ چې خلک وګوري چې دا د عدالت یعنې په دې کې باید ډېر کارونه وسي
بله هوډمن صاحب د خپرونې وروستۍ شېبې دي وروستۍ پوښتنه مې دا کوله د نتیجه ګیرۍ په توګه ستونزو تاسو اشاره وکړه مختلفې امنیتي ستونزې ټولنیزې ستونزې په عدلي او قضایي بنسټونو کې هم ستونزو ته مو اشاره وکړه بالاخره موجوده وضعیت ته په کتو باندې تاسو چې په دې مسایلو کې یعنی د عدالت د تامینولو په برخه کې یو فعال یاستې کار کوي ولسته مو څو وړاندیز د څنګه کېدی شي چې اوسنی وضعیت د بهتري پر لور لاړ شو مشخص وړاندیزونه پیروي
از ما وړاندیز خپل هیوادوالو ته دا دی چې طبعا وظیفه دولت دی اما موږ ټول دی د هیواد د اتباعو په اساس باندې کله چې موږ د اساسي قانون باندې استناد کوو او وایو چې زه حق لرم مثلا د بیان ازادي حق لرم زه حق لرم چې ازادي ته لاسرسی ولرم او زه حق لرم چې عدالت ته لاسرسی ولرم همداسې نور حقونه اما یو مکلفیت زما دا هم دی په دې هیواد کې چې زه خپلم باید نور حقونه مراعت کړم زه خپلم باید نور ازادي مراعت کړم او زه خپلم باید د سیستم و د نظام او د قانون د حاکمیت او د مدني ټولنې رامنځته کېدو برخه اوسېږم زه خپلم د دې هیواد د طبیعي په توګه باندې حق لرم چې نه باید قوانین نقض کړم یو خدا باور په خلک کې باید عام شي اما ځینو برخو کې ظلم او بیعدالتي دومره زیاته ده چې دا یوازې د خلکو په باورونو د خلکو په احساساتو په عواطفو دوی مخه نه نیول کېږي دا د دولت جدي اقدام غواړي په ټول هیواد کې په ټولو ولایتونو کې باید ټول عدلي قضایي ارګانونه فعال وي جدي واوسېږي او دوی په چارو باندې باید څارنه وسي نظارت ورباندې وسي او دوی باید ثابته کړي چې موږ فعال یو لکه مخکې ما ویلې د خلکو د باور او د اعتماد جلبولو لپاره مثلا ننګرهار د ولایت پاک باندې تصویر ډیر خراب شوی متاسفانه ولته نام نه ده اما ډیر ولسوالۍ کې امکان لري راسته تاسو وښیه عملا علني محکمې دایره کې رسنۍ وروغوړې دغه تصویر تاسو په یو نه کې بدلولای سي اته د خلکو ذهنیت
بله
اما متاسفم دې مسل ته پام نه کی
بله ډیره زه تمنه کوم د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هډمن چې لمون سره خبرونه کوي او ریدونکو له تاسو مننه کوم د 0979 شپږ شمیره دونې په جریان کې فعال وي کولای شي لمون سره رابطه ونیسي کوم مشخصه ستونزه لري را سره مطرح کړئ تر بیا مو په پاک الله سپارم